افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري 5 اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8 پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې له پاکستان راستنه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. د بشري حقوقو د سر سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض مېرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مې راوړې.
د معترض مېرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې 3 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بر د منیجې صدیقي د توقیف دوام ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې مېرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشي کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبوره کیږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې مېرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو پوریز مو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو مېرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو مېرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجې صدیقي د طالب په ولسمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شوه، چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا پلوچرخي زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم موږ بریالي نه شوو چې د مېرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږېږو، خو د معترضو مېرمنو د خودجوش خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغې سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
په دغه 2 میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډېره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغوی ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډېرې هڅه وکړه او د طالبانو بېلابېلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپله طالبانو جوړې کړي د هغې د خوشې کېدو هڅه یې وکړه او خپله ځوانه لور د هغوی له زندانه خوشې کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو 2 کلونو کې 1.5 شمېر معترضې ښځې زندانی کړي او له 2 یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان د ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حال اخیستی په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وای چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانی دوه اخیستن کړي.
د دوه کلو مخکې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو،
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شهیدلی یم.
د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې.
او دا به هم واوري. اتن چان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوي دي. په دغه ولایت کې لس لوی غیر دولتي مطبعې شته او په لسګونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وایي د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راز وایي پر چاپي موادو د مالیې زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو اوو کلونو راهیسې کندهار کې چاپي مطبعه لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبعه کې د نور توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابره سي او هم پر لهو مالیات لږ سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بېخي ډېر شو، بیا وروسته په راولو کلو کې د نوی نظام چې راغلی یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه او دا شان ډېر چاپېدل، اوس چندانې دونه نه چاپېږي. داسې نو هر شی چندانې نه چاپېږي. اوس مثال زه پروډکټ یو څو کې دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړي، هغه دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په مخ پورې مربوط نه، نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي. نو داسې هر شی راسره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسګونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و، کاپیم کښته و، د هېوادوال د فارم ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي، چپټران شان ډېر ارزان و تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانو زیاته مالیه ده، صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي. چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسع دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د پخوا په پرتله ګڼې سیستم د یوه حالت څخه بل حالت ته چاوړلی، نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي، نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوعو کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر راتګ سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وایي چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغېزې کړې وي، په کابل کې به هم همدا وضعیت وي؟ په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤول صفي الله ناصري نظر پوښتلی.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړلو په برخه کې زدن او ارتیا دیته چې باید تر ډیره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یوه کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزی او قانون یو دی نو په دې اساس مالیات له ټولنه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نه ښه کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای نو دغه کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو پیشه شته دی، یعنی که زه د هغه صنفي مالیې نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې هغه کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریانه چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وه، او پس د دو تحول چې راغلی دی دا اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سنفي مالیه دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دو باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطره په کار دا ده چې که د پخوا برابر نه وي نو له پخوا باید حتی را کښته وي که نه؟
او بله شکه، یعنی ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک یې دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغې ته که وکتل شي، باید په دغو حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بله شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو وکولی شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته، د کاغذ له مالیاتو پرته، د چاپي صنعت په مخ کې نور خنډونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی ورځپاڼه چې نوم وي هغه یوه د ورځپاڼو په توګه نه شي چاپېدلی، یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هره ورځ رسمي ورځې چې وي په هغې نه شي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې دغه مطبوعاتي برخه کې دا اخبار نصر اسیالی وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبار نه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دا جدي ستونزې دي چې که په دغه غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره ښخېدلی یم. د تللیو یادونو کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
کره کتونکو، په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شیر برخه کیدای شي، خو شیر د ایدئولوژي برخه کیشي نه، که نظریه هر څومره سپیڅلی هم وي. د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپیرادونی سوئی کله چې شیر ایدئولوژي ته وقف شو، شیر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شیرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیژندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا سمانه، د رحمان بابا سمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یوه محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایډیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتوري ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
آزادی د قیس لیلا د مومن خان ته شیرینو ده د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ دی دادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت ته سیمه ایزو چارواکو تر څنګ په سلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سوي وو چې ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
آزادی د شاعر خیال دی، در عرفان مسجن نصر د خوشحال، د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی، لنډ دومره در توایم.
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپلو سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر نکم تیر ون زمانه وړاندې تللی، د خدای د عشق هم استلی ګل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې له ډیره وخته وروسته په یو دومره لویا مشاعره کې ګډون کوي، خو وایي دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو رابرسیره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سهر د غزنی له ناوې ولسوالۍ څخه دغه مشاعره تر اغلی.
مشاعره د موږ د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته راګټه رسوي، او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته، د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي. موږ په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې، په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس قدر کې جوړه سي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمیږي، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخیستلی سي، له هغوی څه اخذ اخیستلی سي، او د دوی شاعري ملکه نوره هم قوي کوي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نه ولوستل. دی وایي کچیرې مشاعرې نه وي، د شعر نثر او په ټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیری استعدادونه له منځه ځي. داسې مشاعرې او کلتوري غونډې دې هر ځای جوړې سي.
زه وایم چې د افغانستان په ډېرو ولایتو کې به د لومړی ولایت وي، سو داسې شاندار مشاعره کېږي، او د غزني د ولایت ټول نامتو شاعران او لیکوالان ورته راوتل کېږي. موږ خوشحاله په دې باندې یو چې دلته د غزني شاعران پېژندل کېږي، لیکوالان پېژندل کېږي، او په راتلونکي هغه د هغو څخه د خدمت توقع بیا کېږي، او هغه هم دې ته هڅېږي زه یو خدمت وکوم. ادبیاتو ته په شاعرۍ په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دغو پنو کې.
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعرې او فرهنګي غونډې د جوړې سي، نو ګټه به یې څه وي. د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبري شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو لپاره په دې مهمې چې د هغې یو له بل سره آشنا کېږي، د یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري فرمونو نه خبرېږي، او نظرونه د هغې یو له بل سره تبادله کېږي. دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې د ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل له دغه مشاعرې جوړولو څخه یې مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چڼول او شعر و ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بند، سرکشي بنده ده، بغاوت بند، سرکشي بنده ده، محبت او مینه خو بیخي بنده ده. لیکواله بیست قلم جیب کې کېږده، لیکواله دلته شاعري بنده ده.
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي، اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکېږي. بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کړي، د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي، بیا هغه وخت تیر شي، بیا شعر په هغه ځای پسې پاتېږي. لکه اوس تېر انقلاب سې تېر شو، شعرونه یې جوړ شوي دي. بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم ده په دې بنا کوم چا شعرونه جوړ کړي دي، خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو زموږ مطالبه دا ده، غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې سي د هر وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو، ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیریدو سره بیرته له منځه تللی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي انقلابونه روان دي، د شاعران انقلابو خوړلي دي. له هر سره دا مناسب بولي چې موږ د حالات تقاضا باندې شعر ولیکو، خو که چېرته د ادب پن تر څوک سر وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پن بیا دا تقاضا نه رسي، یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي، څوسي ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري، ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دستی بل هغه د شیر خپله شیر غیثیت او د شیر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه زموږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا منلی او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو، اوس خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلې شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تېرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم له منځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پېړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې درسره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټه او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا سي، او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ما ته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا سي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کې، یو عجیبه منډه کوي. دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره، زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپله هم له دې خوند اخلم، او او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کوو سم کولای او څه د چاستر کوتو درومه
و سم د عمان نیازی هم دی نظر ته د دوی پر شیر کې چې ازادي راډی مجلې پروگرام ته را لېشلې دی جرکی شو
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی نڅېده پکې ټپه لکه لمنه د تاوس چې شمال ګډه وډه واخلي او ګېډې ګېډې ما تکړې څو ځای د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیر د څنګ نقاشی سي صدفی سي نه د تور رباب غیخ کی پکې ډوبه شاهنایی د بی خوبی سي د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو کتابچې منډه د رنګونو مینا تورې تودې سترګې د وسیو خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره شي د پنډیو د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د زاڼو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چتری چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی
اسدی رادیو مچلا په اسدی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لتا سره شریکو د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې و بشت معاصر لیکوال د نه څل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی له شاغلی بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی دی که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی
ما مجبور کې پالیسی دا و چې زلی کوان یا متوفا شخص چې معرفي کوم لمړی دروست خپلې وی تفسیرینه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده لغه نو وروسته د خبرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم چې په چاپی بڼه وي او یا چې په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوه شي چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی وبخشي تر ډیره دی ول لیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شي
بله بیا وروسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګردو یا می شاګردان وو یا می همکاران یا همدوره خلک وو بیا زه خپل سترګو لیدلی حالم هلته ږدمه د البته که مقصد د تاسو دا وي چې زه د هغه افکار او آثار نقد کړمه په دې مقالو کې دغه شي ته زه نه خوشحاله یم او نه ځای ورکومه کله ځینې مقالې اوږدې سي د کلام د نمونو په سلسله کې کله لنډې سي کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات شي او سړی مجبورن یا په همغه ورځ یا سبا یو څه شی ولیکي او خپورې کازه کمیډیا په همغه ورځ یو څه غواړي او میډیایي حضور ډیر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې، او که نوی سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پان.
بهان صاحب، دا مقاله مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتون وفات شوي دي او کنه؟ ځینې مو د دوی په ژوند هم لیکلي.
البته تاسو ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډېرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکه کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي، او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي. او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده، او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي.
البته دا یو خو دغه د احساساتو مسله ده، او د خواخوږۍ چې مړیو سره یا او کورنۍ سره ایښودل کېږي، خو د ما لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطراتو سره لرم، او یا مې استادان و یا مې شاگردان و یا مې همزولي او همدوره و. او د ما په غه کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روښانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړه رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که، وروسته مې بیا هغه خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی، ما یو یادداشت خپور که، نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و. اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و، مرکزي کرکدار یا هماغه کتاب و، ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه پونم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاسته لویدلی وو، په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې. د اخ په کولو یې لاس راغبرګ کړ او ګوتې یې زر خولې ته کړې. په سترګو کې اوښکې د ګوتو له ډېره سوخته ډنډ شوې. پاستې ته یې پام شو چې په سوځېدو ده. بیرته یې لاس تناره ته ورښکته کړ او په سوځېدلو ګوتو یې پاسته یې راوویسته. غلی یې څنګ ته وکتل. د تناره غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې، او له ټوټو جوړ شوی د تنارو خلپوټه یې واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د وران شه، زامن می پیوی ټکلی ډوډۍ په سیورک دی. تا د خان لور دلته خانی را ته شروع کړی ده. ثواب زما د زوی وکړی چې ته سپیره په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. دا سوزیدلې ټکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاس دې ټول کړل، د تنور سر یې پټ کړ، په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپیرونې یې ټاک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې یې پرې ورغږ کړ. هغه د جنبیبي خور مې له بر کلي راغله، تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جنبیبي خور مخته کېښوده. ګلغوټۍ دسترخوان هواره و چې جنبیبي ترور د ګلغوټۍ په خواښې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارت ایښي و لاسونه چې داسې غونډه منډه تکه سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه، غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لوڼو نیمایي ته مې هم نه شي رسېدای، چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن ته خات سو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې، غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په الماری یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، په تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوښۍ او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویرې ملي اتن هم نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې او ژغ یې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچیانو یو ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
سروز مخکې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتنچیان راونه غوښتل چې اتن وکړي. مال چې کوم مشکل ما ته جوړ نه شي، نور ما کوم ټیم چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړل.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمېږي. تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونه ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونه ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
Just one of me.